له روسي جرمني ته تللې. نو مورې پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسیدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبر شوي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادۍ په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بندونو خبرې کوو. تازه په نیمروز کې کمال خان بند او په بدخشان کې د شورابک بند چاري بشپړی شوې دي. ورمه ورځ د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم په آنلاین ډول په کابل کې د شاتوت بند قرارداد لاسلیک کړ. شاغلی غنی د شاتوت بند اهمیت په اړه وویل دا بند به کابل سیند ته کافي اوبه ورکړي او د شیرازی او سمسورتیا په مرکز به بدل کړي. دا بند به د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته پاکي او صحي اوبه برابر کړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وای د دغه بند په جوړیدو څه باندې 2.5 میلیون ډالر لګښت راځي چې د هند لخوا ورکول کیږي او چاري به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. شاتوت بند به 1 متر لوړ بی او 8 متر پلانوالی به ولري او د 1.5 میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت به لري. تر دې وړاندې د نیمروز په کمال خان بند کې د اوبو د زیرمه کولو چاري پیل شوې. کمال خان بند به افغانستان ته 9 میگاواټ برښنا ورکړي او ورسره به 1.4 میلیون هکتار مځکه خړوب کړي. یو شمیر نور واړه بندونه هم جوړ شوي یا پرې کار روان دي. نن په دې خبرونه کې د دغو بندونو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال. د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی شاغلی نظام خپلواک همدارس د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجنیر احمد وایس بسیری، ډیپلوم انجنیر خلیل احمد نادم چې د بندونو متخصص دی هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. په تیرو کلونو کې د ډیرو افغانانو یو لوی شکایت دا و چې افغانستان ته د نړیوالو میلیاردونو ډالر مرسته راغله خو د بندونو په شان بنیادي کارونه پرې ونه شول. په هرات کې د سلما بند له جوړیدو وروسته دا په دې وروستیو ورځو کې یو وار بیا د څو بندونو د جوړیدو خبرونه اورو. ځینو ته ما اشاره وکړه په دې سریزه کې پر دې سربیره پر نورو کومو بندونو کار روان دی یا پلان کې دي چې جوړ شي. په دې اړه لومړی د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجنیر احمد وایس بسیری تبصره وکړي. شاغلی بسیری مهرباني نه تخنیکی همکار وای چې بسیری صاحب لا تر اوسه پورې د ټلیفون له لارې وصل نه دی. نو که شاغلی خپلواک نظر څرګند کړي د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی خپلواک صاحب مهرباني.
سلامونه، وخت مو په خیر درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استي، افغان دولت د اوبو مدیریت او کنټرول په برخه کې په دې ورسره کلونو کې ډیر جدي دی او خپل ولسمشر دغه موضوعات لنګدې نه تعقیبوي. اوس مهال د هیواد پر کچا په 2 لوی بندونو باندې کار روان دی چې دا غي جملې څخه ای کمال خان بشپړ شو. د شاوارو 97% چاري بشپړي شوي دي. همدارنګه د شورابک 99% چاري بشپړي شوي چې اوس عملاً په هغه سیمه کې د جنریټرونو او توربینونو د نصبولو چاري روان دي چې دغه د کمال خان په ګډون به دا 2 نور بندونه ډیر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ په 16 بندونو باندې کار روان دي. عملاً کجکی بند دی، بخش آباد بند دی، دخنی درې بند دی، د پاشدان بند دی، د مچلغو بند دی، د سراب بندې، د شفلوغ بندې، د سلطان بندې، د دې ترڅنګ د فلتونی بندې په پکتیکا کې، په روزګان کې د توري بندې، نو په مختلفو بندونو باندې کار روان دي. او ترڅنګ د شل بندونو په پلان کې دي چې د ولسمشرۍ معنی لپاره دا غی تاییدی شوی ده چې په 14 کال کې به یا عملاً چاره بشپړ کیږي. دغه بندونه به هغه د متوازن پراختیا ته په کتو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې یې چاره پیل کیږي. د دې سروې او ډیزاین شوی دی، فقط منتظر یو چې بودیجه پاس شي او د دې چاره پیل شي. د دې ترڅنګ 22 نور بندونه دي په پلان کې چې باغه منګه ولسمشوي ماڼۍ ته وړاندیز کړي دي، نو هغوی د هغوی تاییدي وروسته به بودیجه منظور کیږي او دغه چارې به هم په نوبت سره په راتلونکو کلونو کې پیل کیږي. د دې ترڅنګ د په کابل کې د شاتوت جلندر چې یو خورا ګټور او مهمه پروژه ده د کابل لپاره، 2 ورځې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کار د جریان قرارداد لاسلیک شو د هندوستان هیواد سره. په نورو ډېرو لویو پروژو باندې کار روان دی، کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي په مختلفو ولایتونو کې، نور واړو متوسط کانالونه دي. د چک ډیمز پروژې دي چې یو نوې پروسه په افغانستان کې د دام ډېره مؤثره ده، د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا کې د استنادي او ګبیني دیوالونو پروژې دي. د ځمکې لاندې چې موږ غواړو سطحي اوبه په ځمکه کې جذب کړو تر څو د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړو، د دې پروژې تر کار لاندې لرو، خصوصا په کابل کې دي. زه یو څه یادونه کوم چې دغه په نړۍ کې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلون له سخت بحران سره مخ ده. یعنی دغه ستونزه ټوله په ټوله نړۍ کې د افغانستان خصوصا کابل هم له دې نه خالي نه دی. په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ښکته تللې ده. په همدې موخه د اوبو ملي ادارې یو شمېر پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې هغه د چک ډیمز پروژې دي او همدغه د مصنوعي تغذیې پروژې دي چې د کابل په درې سیمو کې دغه پروژې اغازمایشتي دوره یې بشپړ شو، خورا ګټوره وه. د سیمې خلک د هغې نه راضي دي چې هغه پروژې د دوغاباد، بادامباغ او د عبدالحق په څلور لاره کې دي. یعنی دا په ازمایشتي پروسه بشپړه شوه. دا د ملي د آسیا پراختیا بانک په مرسته باندې دا پروژې تطبیق کیږي. 40 نورې همدا پروژې دي چې په روان کال کې به چارې بشپړ
کیږي د کابل په مختلفو برخو. کور ودان سلامت اوسئ خپلواک صاحب. په هند صاحب دودیال شاغلی خپلواک د ځینو پروژو یادونه وکړه او داسې معلومی شي چې نسبت پخوا وختونو ته اوس یو څه بندونو ته توجه زیاته شوې ده. څه فکر کوئ تاسو؟ هم له دې سره موافق یاست چې دولت بندونو ته توجه زیاته کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ساس تخنیکي همکارانو درنو اوریدونکو خپلواک صاحب او انجینر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. کاملا بالکل اوس مونږ د اکاډمیکو بحثونو کې په پوهنتونونو کې په اکاډمي کې مونږ د اوبو منابعو ته سخت توجه کړی ده، ځکه چې د اوبو قلت احساس کیږي، کوچکالي کال په کال زیاتیږي او پس دېن اوبو د یو اقتصادي مادي حیثیت موندلی ده. یعنی 40-50 کاله مخکې اوبه به که چاته ویلې چې دا اقتصادي ماده ده یا نه ده، چا پرې باندې دومره فکر نه کوو. اوس اوبو مطلقا د اقتصادي مادي حیثیت پیدا کړی ده او دا تړلې ده په سیندونو پورې. موږ په طبیعي منابعو کې د طبیعي منابعو په اقتصاد کې د اوبو په منبع باندې بحث کوو او دا بحثونه باید نور هم جدي کړو. معنا دا ده چې واټر ریسورس زمونږ ستراتیژیک باید شامل شي. او تر ټولو مهمه ده چې مونږ د ځمکې د مخ روانې اوبه چې جاري اوبه ورته وایو یا روزمینی اوبه ورته وایو، دا باید مونږ مدیریت کړو او په دې کې مطالعات وکړو. ډېره مهمه دا ده چې مونږ د خپلې آبیاري حوزې له سره مطالعه کړو. بالکل زه موافق یم چې اوس توجه شوی ده او دا توجه باید مونږ وخت کړی وای. او تقریبا وخت یو ځلې د شهید داود خان په وخت کې دې موضوعاتو ته ډېر توجه شوی و. موږ هغه وخت یو څو بندونه جوړ کړل، ډېر کامیابه بندونه، لکه نغلو بند، لکه د سروبي بند، لکه د مایپر بند، دغسې یو شمېر نور بندونه او دغسې دغه اصلا دغه د کمال خان بند، سلما بند هم په هغه وخت کې هغه لومړنیو اقتصادي 15 کلنو پلانونو کې شامل وو. متاسفانه دا حوادث او پېښې داسې راغلې چې هغه پلانونه یا فراموش شول یا د جنګو له امله و تطبیق نه شول. په دې ترتیب دا حال دا چې ضرورت نور هم زیات شو او دې موضوعاتو سره حساسیت لا ژور شو، لا زیات شو. متاسفانه زمونږ له فرصتونو د لاسه
ډېره مننه.
یعنی دې ته خو هم توجه وو، موږ دا احساس کړو او اوس هم ورته ضرورت ده. بالکل،
بله، ډېره مننه. تاسو دې حساسیت یادونه وکړه. ډیپلوم انجینر صاحب خلیل احمد نادم دا پښتون می تاسو ته متوجه ده. د بندونو د جوړیدو په برخه کې د افغانستان گاونډیان اندیشنه کله ناکله څرګندوي. دا مسله حقوقي اړخ لري. د گاونډیانو اندیشنه له حقوقي نظره څومره د توجه وړ دي؟
اول خو سلام تاسو جناب ساروان صاحب تاسو همکارانو ته تاسو درنو میلمنو ته او دونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې رښتیا هم چې ځینې حقوقي ستونزې شته دي، مثلا د پاکستان سره د کونړ سیند، مثلا د هلمند رایروت سیندونه دي، د بالامرغاب سیند دی، د آمو سیند دی، دا سیندونه جنجال شته، اما د حل لار شته دی چې د افغانستان دولت یو ښه پالیسي غوره کړي او د دې هیوادو سره په تماس کې په همکاري کې تاسې ګډ استفاده دوی کولی شي د سیندونه وکړي. اما متوجه خبره دا ده چې مثلا ځینې بندونه ته ځینې رودونه ته اصلا توجه نسته، مثلا د بالامرغاب رود که تاسې وګورئ پسلې آمو پسلې هلمند و کونړ رود داسې د اوبو ډک رود دی چې 12 کاله اوبه پکې بهیږي، او ما تر اوسه د دولت د خولې نه نه دی اورېدلی چې هلته کوم پلان جوړ شوی. الان چې ما په قرغزستان کې په بندونو کې 1974 کار ما کارونه کړي، تحقیقات مې کړي، هلته یو رود دی په نوم د نارین بند چې 12 بندونه پکې پلان شوي چې جوړ شي، دوه بند برق چې کروپسای او تکتاګول په نامه دوی 2000 میگاوات برق دواړه بندونه ورکړي، یو زر دوه سوه بل 800. الان چې هغه رود د نارین رود او د بالامرغاب رود د شکل د اراضي ته وګوري، اندازه د اوبه سرعت د اوبه ټول مشابه اوږدوالی د رود او بالامرغاب رود دومره ظرفیت لري چې کولی شي دومره یعنی برق تولید کړي او اوبه ذخیره کړي. بل دا چې د اوبه ذخیره کول خو څو ګټورتیا لري، یو دا چې مثلا هلته بر علاوه چې برق راکوي د زراعت دپاره ښه دی، مایداری فارمون دپاره ډیر ګټور دی، د طبیعت تغییر دپاره ډیر ګټور ثابتېږي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودن. ښاغلی خپلواک، تاسې مخکې د بخش آباد او مچلغو کجکی او سلطان او څو نورو بندونو نمونه واخیستل چې دا هم په پام کې ده چې په دغو بندونو باندې هم کار پیل شي، په ځینو خو کار هم پیل شوی دی. او ښاغلی نادم د بالامرغاب د سیند یادونه هم وکړه، د دغو بندونو د جوړولو لپاره بودیجه شته او که نشته؟ پیسې به څنګه ورکوئ؟ ځکه چې مخکې د افغانستان مرستندو هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي هغوی څو ځلې داسې ویلي دي چې تر هغو پورې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته نشي کولی تر څو چې افغانستان د اوبو د حق مسأله له خپلو ګاونډیانو سره حل کړي نه وي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسې، افغانستان د بودیجې اړخه یو څه ستونزې شته دي. یعنی زمونږ عمده ستونزه د بندونو د اوبو مدیریت په برخه کې عمده ستونزه همدا ده چې څومره پیسې چې اړتیا دي عمره نه لرو، کنه د افغانستان په ټولو لوی سیندونو باندې لوی لوی بندونه موږ سروې ورته کړې ده، په دې باندې به کار پیل کېده. اوس مهال هم دغه په 12 لوی بندونو کې اکثر یې د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړېږي. د هغې جملې څخه یو د شاتوت للندر بند دی چې 2 ورځې وړاندې قرارداد لاسلیک شو، د هغه پیسې هندوستان ورکوي، د شورابک بند جرمنی هیواد ورکوي، او د شکاجکی د پی وی فی پروګرام لخوا جوړیږي. نورې ټول د افغانستان په خپل بودیجه باندې جوړیږي، او د دې ترڅنګ هغه شل بندونه چې په 2014 کال کې چارې پیل کیږي دام د افغان دولت په بودیجه باندې جوړیږي. هغه د بالامرغاب سیند یا د کونړ لوی سیند همدارنګه پنجامو او ځای د هلمند لوی سیند په دې باندې منګ تاسو جریان کې سې څو خوړان دی پولیس مشرۍ مانی کې دی وی استرلې کمپنۍ فروټسکیو سره قرارداد لاسلیک شو چې دا غته به هم نامې لمخه به د افغانستان په لوی سیندونو باندې بندونه جوړیږي چې دا بندونه به د 60000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. یعنی هغه سره خبرې روانې دي، منګ ورته هغه خپل لیوالتیا باندې
یعنی وسم خبرې روانې دي، خبرو تر حدا پوري دا موضوع کوم موافقه لانه د لاستیک شوي.
بس تا دې چې دا خو غټه مساله ده، ډېر پیسې غواړي. یعنی منګه د کونړ په سین باندې 15 بندونه موږ په پلان کې کړي، 4 بندونه خپل جوړو، 15 بند هم پروتیسکو ته وړاندیز کړی دی. د کونړ په سین باندې 15 بندونه جوړیږي، دا کله چې پکار شروع کیږي باید 3 میلیارد ډالر موږ ولرو. پروتسکو باید هم 3 میلیارډ ډالر لري چې په دغه ساحه باندې کار شروع کی بندونه یو 2 میلیارډ ډالر کمی پیسې نه دي بیا داسې وا چې افغانستان چې د اوس مهالم د مالی ستونزې لري د پیسو ستونزې لري بل د دوی وړاندیز د پنجامو او زوا د مرغاب سیند او د کونړ سیند چې په دې باندې دوی لوی بندونه جوړي یعنی زمونږ د خبرې تر ډیره ځای مثبت روان دي اوس را تولاندیزم کړی چې دا چې موږ تاسو سره په دې برخه کې مشترکاً کار کوو د دې ترڅنګ تاسو د ادارې یو سل شل کسان موږ جذبو چې په داخل د هیواد او یو شمېر بهر د هیواد یا استرالیا یا نور هیوادونو ته واستو ترڅو هغه هلته عملی او تخصص زده کړی وکي یعنی تر ډیره ساحه مثبت روان یو ان شاء الله زموږ هیله ده چې هغه په دغه ساحه کې عملاً کار پیل کړي او د کله چې دا کمپنۍ چې یو لوی کمپنۍ ده ډېر امکانات لري کدی په یو ساحه کې کار شروع کړي په افغانستان کې تر ډیره حد د ستونزې حل کیږي
بله صاحب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو ته نوبت درکو چې د بندونو په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي د پوهنتون استاد او د علوم اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ ملمنه دي څو شپې وروسته به د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم غشتلی هم را سره ملګری شي لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای سي
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0982255 د سکایپ له طریقه هم لمر سره تماس نیولای شي radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
مننه اعظم احمد کریم د کندهار ساسره فتماش کې درنو مېلمنو ته سلامونه وایم دا دوه سیواد هندستان سره ډیره مننه او د پاکستان دښمنی ولې نه په نه غو سره یې ولې د افغانستان سره چې دوی په دوستۍ کې کومک یې مونږ پاکستان د دښمنی کې او دا د امنیت ته په امنیت له نو څنګه چې په دغه توسه ابریدن کې د افغانستان خلک منان دي شمن دي پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې هندستان یو داسې ولس وو د خیر کار وو چې د یو وبو کار وو چې ولس ګټه یې پورته کړې موږ ما دا اندېښنه چې په دغه کې بیا نه چې وڅېښې
صحیح مننه ستاسو اندېښنه بل خپل ملمنو سره شریک کو او وګورئ چې دوی څه درته وایي بل ابریدن کې لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
احمد همدر در سره پاړی کا کې د لغمان نه پښتنه مې اول خو سلامونه ملمنو ته وایم او بیا پښتنه مې دغه دا چې دغه د وګه مهر کول څه د نور ملکو ته روان دي آیا دغه مهر کول بل دغه نور پروژو نه ضرور نه دي زما دغه پښتنه دا باید چې په دغه اول کار په دغه سوایو
صحیح مننه تاسو وایئ چې تر هر څه مخکې دی توجه دی او بو مهارولو ته واړول شي صحیح ده ډیر مننه بل ملمم اوریدون کایم لرو ځان راو پیژون
تقدیر الله ما د کلګینا تفسیر
مې
وختل د کلګي د بس کې پښتنه کوم چې د کلګي باندې هم تسلیم کې صلی الله کوم کار کړي کنه دی
صحیح ډیر زیاته مننه یو بل اوریدون کای مورو بیا به ملبنو ته ور شو مهرباني کوي
سلام علیکم
و علیکم السلام
وا ډیره مننه شرنجان منګل یم لا خوش خارنه
مهرباني منګل سی
دا چې غنه مولمنو ته په واقع سره بوره ورته وړاندې کوم او پښتنه مې په دې ډول دا چې په دغه پانتون نه په کوم پروژه کې ګټه اخیستل کیږي د کوم پروژه لپاره به استعمالیږي
صحیح مننه البته وو ویل شوی مثلا د تازه قرارداد چې شوی دی د کابل کې د بند او بود ټراک لپاره یا د نیمروز د بند د کمال خان هم هم د سیادونه او شوخه خیر اوس به ورشو ملمنو ته لومړی پوهن صاحب محمد کریم اندیشتن درلوده چې د بند امنیت به څنګه شي دوی شاید اشاره دی ته چې د هندو پاکستان ترمن سیالي ده نو دا سیالي به سبب شي چې د بند ته چې هندي وس جوړوي په افغانستان کې او په کابل کې د ته ستونزې پیښې شي څه وایست دوی ته
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه کریم جان ورور له کندهار نه، او د ده ملي احساس ډېر د قدر وړ دی. موږ نه غواړو چې د اوبو موضوع سیاسي کړو، البته ګاونډیان په لابیګری کې ډېر تکړه دي تر موږ نه. موږ متاسفانه زموږ دولت، موږ د اوبو متخصصین، زموږ ادارات په خارج کې، زموږ د بهرنیو چارو د وزارت نمایندګۍ ضعیفه دي، ناتوانه دي، دې موضوع ته تر اوسه پام نه ده کړی. موږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. دا یوازې د کمال خان د بند پاک نه، د کونار د سیند په حق نه، بلکې په مجموع کې زمونږ د اوبو د سرچینې خپلې داخلي چې دي. نو به تاسو یو مثال ووایم، په دنیا کې ډېر څه هیوادونه دي چې سیندونه نه لري. دا 200 تقریبا 200 هیوادونه ډېر څه هیوادونه چې سیند نه لري. 213 نور سیندونه ګډ دي، یعنې د څو هیوادونو، یو هیواد او د بل، او حتی د څلورو هیوادونو نه چیرې په اروپا کې داسې هیوادونه شته دي. 90% سیندونه دنیاوالو د بیر او کولنګ په واسطه جوړ کړي، په تخنیکي کار سره 90% سیندونه په ټوله دنیا کې جوړ شوي. دا د دې اهمیت ښیي او هر یو خپل مشروع قانوني استفاده ترې نه کوي، دا یې حق ده. موږ متاسفانه په دې جنګونو کې داسې مصروف پاتې شولو چې ډېر دنیاوالو دا فکر وکړي افغانستان دا اوبه څه کوي. نو ځکه مثلا په خو موږ دا 1900 کلونو کې په هغه وخت کې د ځمکې مطالعه هم کړې وو او یو څو را سره برخه اخیستې وه. موږ 3 میلیونه هکتاره کرنیز ده او ریبالاندې آبیاري ځمکې درلودلې زراعتي، اوس یو 1.8 میلیونه هکتاره پاتې ده. هغه وخت کې موږ د دغه ټولو ځمکې لپاره سیندونه کاملا په قوي دلیل سره مهارولی شو. دنیا نړیوال بانک چې باید موږ سره مناسب وي، نړیوال بانک اف ایو هیڅ چا څه نه شو ویلی، ویلي چې راتیز مکه لري. اوس چې څومره ورته زاری وو گزاري وای کوه وروره، ته یو شهر ته میدونه که راتیز مکه لري، نو خدای غریب بس دي کنه. او دا فرصت نورم دغه شه د لاس وځي. مګر ګمبيري د زراعت لپاره تخصیص کړی اوس په میدان جوړیږي. خلکو چې دا اوریدل وای د کونړ سیند نور څه کوي، خو ته میدان جوړیږي ته خو زراعت په باندې نه کوي. نو دا زمونږ خپل نیمګړتیا ده، زمونږ خپل سستی ده. یو خلا بیګری کې سستیاست بل دا چې موضوع اساسي سیاسي شو ده. نور ملکونو رقابت زمونږ وخت بل دا چې تخصیصي برخه کې نور فرصتونه درلاسه ورکو. کومه انرژي ته ضرورت خپل ثابت کو، فابریکې ولرو، سړک ولرو، او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته وایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونه ته هم ضرورت لرو، انحرافي ته هم، اما هغه ذخیروي بندونه زموږ باعث دي کړي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړیږي، او ګاونډیانو دا بیا تاسو ته هم خطر ملیږي. پرېږدي چې موږ ذخیروي بندونه جوړو، دا به په مدار بیا به موږ هم ترې استفاده کوو، تاسو هم ترې استفاده کوئ. ډېرې لارې شته دي، معقول دلایل شته دي، خو په دې شرط چې موږ په دغه مذاکراتو کې دوی سره کینو، په سړک باندې علمي لحاظ دوی ته قناعت ورکړو. په فعلي حالت کې افغانستان متاسفانه دا توانایي نه لري او نه ملت ورته اجازه ورکوي چې چا سره ګاونډیانو سره بل چا سره د اوبو په سر کوم معامله او قرارداد وکړي. دا فقط هغه وخت کېږي چې موږ تخصصي توانایي، قوي ادارې ولرو، متخصص کادرونه ولرو، په هغه وخت کې دا کار کولی شو. د فعل دپاره نه شو کولی. یا دا ده چې موږ ته ډېر ضرور ده چې دغه توانایي به ډېر ژر ترلاسه کړو چې نور موږ نه فرصتونه د لاسه ونه وځي. دا ډېر لوی ظلم ده، لوی خیانت ده، د دې خیانت نه باید ځان وساتو.
ډېره مننه استاد. ښاغلی نادم، زموږ یو اوریدونکي همدرد صاحب وویل وایي د اوبو کنټرول او مهار ته باید تر هر څه مخکې توجه وشي، او ښاغلی خپلواک وویل چې افغانستان دومره ډیره بودیجه نه لري او بهرانیان هم په دې برخه کې ډیره مرسته نه کوي. ستاسو په نظر چاره څه ده، باید څه وشي؟
ډیره مننه د ورور چې دا سوال کړی دی. خبره دا ده چې ظرفیت پیدا کیږي، اوس دا ګاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې موږ یې ذخیره کوو. هم افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتي مزکه کدوی احصایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره موږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي پاغه اندازه د گاونډي واده د پارم هم در مفید دی کولای شي چې سرمایه دغه سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کی په افغانستان کې حتی د گاونډیان څخه استفاده وکړي. دا ډیر مشکل کار نه دی او بندونه چې افغانستان کې جوړی کی خبره ده چې مونږ ریګو تیګو ټول پښه د بندورو په شاوخوا کې لرو مونږ ته ارزان ته مې مثلا تاسو وګورئ په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ته مثلا ریګو تیګ ضرورت دي د کیلومترو دغه مسافه دوی ته وی چې تاسو چې دوی دغه آماده کې. اما په افغانستان کې دا ټول مسائل دغه دي. او بل دا چې مونږ تاسو یو واپیکا په نامه یو اداره درو چې بند جوړولو اداره او په مربوط دی وزارت انرژي او هغه واپیکا اداره په ټاپه ولاړ دی او دا اداره د بنجوړولو اداره باید دا فعال کی. مثلا پخوا یو مشاور ته دوی 15000 ډالر ورکول د خارج و راوسته چې دغه وکید د ډاکټر د کریزې په وخت کې دا پیشنهاد هغه وخت ما کړی. تاسو کولی د ګاونډي وادو څخه مثلا تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان چې دوی په دغه کې ډیر تجربه لري دوی څخه خه متخصصین دوات کې ډیر په ارزان اته $15 او تاسو کولی دا واپیکا فعال کی دغه ترڅنګ دوی د تجربې نه تخنیکی خلق بوروزوی او انجینران ته تجربه ورکي او دغه اداره فعال کوي ډیر بارزان تمام شي.
بله ډیره زیاته مننه. زموږ بل میلمه د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی ښاغلی محمد ابراهیم قشتلې هم دا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلی وایم. وکیل صاحب، په وروستیو ورځو کې په ولسی جرګه کې د بودیجې په سر تاوده بحثونه او جنجالونه و. آیا په بودیجه کې د بندونو برخې ته څومره توجه شوې ده؟ آیا په دې مو هم بحث کړی دی چې لازم یا په کافي اندازه پیسې د بندونو لپاره اختصاص شوي دي او که نه؟
سلامونه درنو میلمنو ته او تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. بله، موږ په بودیجه کې په کافي اندازه باندې د اوبو برېښنا وزارت او د ادارې لپاره پیسې لرو. تقریبا دغه بودیجه اوس زما مخې ته ده. د 14 کار لپاره موږ 18 میلیارد افغانۍ شاوخوا بودیجه ګوښه کړې ده. او د دې ترڅنګ موږ د انکشاف ملي چې د دوی ځینې پروژې هغوی مخته ولي، ځینې بندونه هغوی جوړوي، هغوی ته هم موږ بودیجه ورکړې ده. د هغوی بودیجه، هغه بودیجه او دغه بودیجه سره یو ځای کې ډېره غټه پیمانه بودیجه موږ ورته ګوښه کړې ده. د دې بودیجې سره کېدلی چې په غټه پیمانه بندونه جوړېږي، چک بندونه جوړېږي، متوسط بندونه جوړېږي، لکه څنګه چې ویان صاحب اشاره ورته وکړه. په راتلونکي کال کې موږ ډېر زیات بندونه جوړېدلی شي او ډیزاینونه ډېر بندونه د ډیزاینو لاندې دي او ډېر بندونه به انشاءالله تعالی کارونه به بشپړ
شي. ډیره زیاته مننه. ښاغلی خپلواک د اوبو د تنظیم د ادارې وایند، زموږ یو اوریدونکي له بغلانه ټلیفون کړی و د کیلګي بند پښتنه کوله چې آیا دا مهم په نظر کې دی چې کار پرې وکړي. او بل وکیل صاحب غشتلی وویل چې 18 میلیارد افغانۍ بوریجه د بندونو لپاره اختصاص کړی ده. په بوریجه کې دا پیسې کافی دي؟
دا د کلیګي بند په اړه زه غواړم یو څو موضوعات ته مسلسل اشاره وکړم.
مهرباني.
یو د کلیګي بند د نن سهار مو د اکبر بارګزای چې د بغلان ولایت والی دی، د اوبو ملي ادارې مقام تر اغلی او غوی سره د کلیګي بند او د اجمیر د تحقیقات او پروژې او یو شمیر چک ډیمز پروژې چې باید په هغه ولایت کې تطبیق شي. پمدې اړه مو والی صاحب راوښتې او سره باسه مو کوي او د بغلان سندیزي حوزې رئیس ته وظیفه ورکړل شوه ترڅو دغه سیمو ته ورشي او ورته سروې شروع کړي. یو مسله هیله ده دوی پوښتنه ځواب شوي د کلیګي بند په اړه. دویم، د مخکې استاد اشاره وکړه دغه ته چې د زمکو اندازه څومره وا اوس د زمکو خړوبول لپاره څومره شي، یعنی حالتیا د عمر کار نه دی شوی یا کار نه کیږي. ما مخکې یادونه وکړه په لوی بندونو باندې کار روان دی، یعنی دا اکثر یې د اوبو بندونه دي. نو کمال خان بشپړ شو، کمال خان د 104 زره هکتار کرنی زمکه به خړوبي د نیمروز ټول خړې دښت چې مخ کې بمده سپرتی وي دا بزرګونیږي او دنه به په زرګونو هیوادوالو ته د کار زمينه مسید کیږي. همدارنګ کجکی دی پښتون دی د مچلغو باندې په کابل کې دا دی د شاوارو چارې بشپړې دي دام کرنیز ځمکې خړوبوي او په څنګ کې شاتوت لندر دی چې څلور زره هکتار کرنیز ځمکې خړوبول وړتیا لري. په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی، په لغمان کې شاهي کانال دی، په هلمند کې نهر سراج دی، زمینداور کانال دی، د کمال خان خپله کانالونه دي، د دومره کار روان دی چې بیساره، یعنی په شل کلونو کې دومره کار نه و لکه اوس چې په دې یو کال کې یا په تیرو پنځه کلو کې دومره کار د اوبو په برخه کې شوی دی. زه وایم زما په نظر چې په سل کاله کې به دومره کار نه و شوی چې په دې څلور کلو کې کار شوی او روان دي. بله د انجینر صاحب د واپیکا د ریاست یادونه وکړه، یو چې د مخکې د اوبو انرژي وزارت او بي دغه وزارت په دوه برخو تقسیم شو، د اوبو ملي اداره شو، د انرژي د خدماتو اداره شو. ټول اوبه چې د کرنې وزارت سره وي، د کابل ښاروالۍ سره وي، واپیکا ریاست چې کار کو په دې برخه کې، یا د کلو او پراختیا وزارت کار کو، دغه ټول اوبه راغله د اوبو ملي ادارې ته، یعنی یو درس شو. خواله چې شه د یو مشخص درس دی، دوی پلان پالیسی او عملا په پروژو باندې کار کوي، او د ملي پراختیا شرکت ته یو شمیر پروژې بیا ورکوي چې هغه په کار کې یو دولتي شرکت دی. امکانات ډیر لري دا چې خارجي شاهي شرکتونو ته ورکو، خدای چې خپل دولتي شرکت یو افغانان ته کې مصروفوي. یو خارجي په دې برخه کې د اوبو ملي اداره کې کار نه کوي، ټول افغان انجینران دي، مسلکي خلک دي، هغه لوړ ماشونه چې خارجانو ته ورکول دغه په کم اندازه افغانانو ته ورکوي او ډیر خلک مصروف دي په دې برخه کې. د مهمه خبره دا ده چې د اوبو مشخص درس معلوم شو. کتا سو د ازادي رادیو د دغه خبرونه لپاره پروسه کال تیر کال یو کس راغښتو، نو بیا به مسلوري دارو پنځه دارو ته زنګ وه. خو اوس یو اداره مشخصه معلومه ده چې دغه اداره د اوبو کنټرول کوي او ادرس معلوم دی، دا څومره غټه لاسته راوړنه ده. بل د بودیجی مسله ده، د بودیجی مسله وکیل سب یادونه وکړه، د اوبو ملي ادارې مالی وزارت او ولسی جرګې سره مشترکه ناستې په دې برخه کې وکړي. 10 میلیارد افغانۍ موږ ته ځانګړي شوې دي، هیله مو ده چې په دغه بودیجه کې هم دا پیسې پاس شي. ما یادونه وکړه چې په شل بندونو باندې به په 14 کال کې کار شروع کیږي، داغه جملې څخه دغه بند هغه بندونه په همدې بودیجه کې دي. نورې پروژې دي، د چک ډیمز، د کانالونو، د کاریزونو، د سینادیو غبینی دیوالونو چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې، یعنی فکر وکړه دا اوس عملاً د هیواد په ټولو ولسوالیو کې داسې یو ولسوالۍ دی مشخص کې څوک چې هلته د اوبو ملي ادارې یو پروژه نشته، حتماً به پروژه وي، غټه پروژه به هم وي، وړه پروژه به هم وي، او د چک ډیمز پروژه به ضرور هلته وي. یعنی دا کم کار دی، کم کار شوی دی. په پنځه راتلونکو پنځه کلونو کې به تاسو وګورئ چې دغه سطح څومره لوړیږي، یعنی څومره کار په دغه برخه کې کیږي. اراده موجوده ده، حکومت خپل ولسمشر یعنی دغه مسایل له نږدې نه څاري، په ډونرانو سره خبرې روانې دي. د یو استرالیایي کمپنۍ چې د نړۍ په سطح ډېره قوي کمپنۍ ده، فورټیسکیو، تاسو د پاړه معلومات لري، د هغې راجلبول چې خپله عملا رئیس کابل ته راځي او تفاهمنامه لاسلیک کوي، بیا په هغه باندې مطالعه شروع کوي، بیا وړاندیز کوي چې موږ به ستاسو یو سلوشن لپاره تخنیکی کسان ونیسو، دا به بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږو. دا وړه خبره نه ده، په دومره په داسې یو هیواد چې دغه خپله د ولسې د پول لاندې پیدا کیږي، عملته لویږي، عملته مړ کیږي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه راځي ستا په هیواد کې د سلما بند په 300 میلیونه ډالر جوړوي، د هغې تر څنګ د شاتو زلندر په 280 میلیونه ډالر یې قرارداد لاسه کوي. دا ساده خبره نه ده، دا چې اداره اراده موجوده نه وي، خلک نه وي، دا څنګه کیدای شي؟
بله، ډیره مننه کوربدان خپلواک صاحب. انجینیر صاحب نادم، نن سبا بلکې لا ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د وچکالي مسله ډیره جدي ده. سږ کال هم ویل کیږي چې ورښتونه ډیر کم دي، او په مجموع کې دا ټوله سیمه له وچکالۍ سره مخامخ ده. دی همالیا او د هندوکش یخچالونه وای په اوبه کېدو دي. تاسو د نورو هیوادونو تجربه هم لرئ، له وچکالۍ سره نور په څه ډول مبارزه کوي او افغانان باید څه وکړي ورسره؟
تاسو پوهیږئ چې مثلا ښه استفاده د اوبونه، مناسب استفاده د اوبونه، دا ګټه کوي چې مثلا ذخیره دغه شي. بل دا چې مثلا په خارو کې تاسو وګورئ، ما پیشنهاد دادم چې مثلا ښاروالي د کابل دغه پرزا چې سړکونه دغه کې قیویزی کې دغه پرزا د تیګونو د خښتونو استفاده وکړي، لکه نورو مملکتونو چې دا اوبه چې مثلا ورخ کیږي دا راسند دغه مزه کې لاندې دغه شي. بل دا چې مثلا د څخلو وبور د پاره دوی کولای شي د پایپ لاینونو استفاده کړي، مثلا د پنشیر د رود نه د سیند نه دوی کولای شي چې بګرام ته کابل ته اوبه د پپلان له لارې راوړي چې خلک استفاده وکړي. نو دا د بندونو جوړول دا ډېر ګټه رسي دې ته، په دې چې دا اقلیم د اقلیم ته تغیر ورکوي. مثلا ما ولیده چې په قرغیزستان کې دغه بندونه چې وو ډېر غټه ذخیره وو چې حتی پر دغه باندې پر اقلیم باندې تاثیر کړی و چې کولای شو چې تبخیر له لارې بېرته اورښت وشي. دا افغانستان خو دا ډېر امکانات دې ته لري چې غرنۍ هېواد دی، انشاءالله چې دغه بندونه جوړ شي زه مطمئن یم چې انشاءالله دا مشکل د اوبو به حل شي. بل مشکل چې په افغانستان کې ستا په قانون کې دا سپتیک چاګان کې جوړ شي دا ټول اوبه ککړ کړی دي او دا ډېر خطرناک دی. او دغه اداره اوبو اداره کولای شي چې د کابل شاوري سره په تفاهم سره د کانالیزاسیون په برخه کې دوی یو هغه وکي یو تصمیم ته ورسیږي چې دا سپتیک چاګانې باید چې د کنټرول شي او یو کانالیزون لالال دوی وکولای شي چې د فاضلاب بل ځای ته ورسیږي او دغه بیا تصفیه شي، د تصفیه اوبو څخه بیا دوباره دوی استفاده کولای شي. تاسو وګورئ اروپایي هیوادو کې نور هیوادو کې دوی د په اصطلاح د اوبر ریسایکل کیږي، دوباره تصفیه کیږي، دوباره استفاده نه ځینې کیږي.
بله بله، ډیره مننه کور ودان خپلواک صاحب، تاسو دا خبره په یاد لري ورسته به تاسو ځواب ورکړي. خو په هن صاحب انجینیر صاحب نادم دی پایپ لاین خبره وکړه، اوس که چیرته پنشیر نه کابل یا پروان ته کانال جوړیږي دوبو څومره به ګرانه تمامیږي، څومره اوبه به تبخیر کیږي، ضایع کیږي، او که پایپ لاین تیر شي نو شاید کمی اوبه ضایع شي یا هیڅ ضایع هم نشي، اما څومره به د افغانستان لپاره دا واردار تمام شي، قیمت به ډیر لوړ نه وي؟
بله، اوبو ذخیره کول، د اوبو ساتل، د اوبو نه استفاده کول هغه اقتصادي اړخ ډېر مهم ده. پایپ لاین تیرول یا د څاګانو جوړول د ډنډونو کنه په پاکستان په دې ځکه غرني تالابونه ورته ډېر زیات جوړ کړي وو، یا د ځمکې لاندې اوبو په ذخایرو باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. په ایران کې چاورس وو یو لوی ډنډ دغه ده. د افغانستان خاوره خوشبختانه نفوس پذیره ده، خصوصا د افغانستان شاوخوا. که مونږ څه دی اوبو زیرمې ولرو څو واړه بندونه زیرزمینی اوبه ذخیره کیږي. پایپ لاین بر علاوه دغه سیستمونه کې هغې دا هم ډېر ارزانه تمامېږي، دېته لینینګ یا سرکاري وایي. د اوبو ضایعات کمیږي، اما له یوې منطقې نه تر بلې منطقې پورې اوبه ډېرې ښې انتقالېدلی شي. دا ټولې هغه لارې دي، اما چاره نشته تر څو مصرف باندې ونه کړو نه کیږي. او څومره چې وخت پرې باندې مصرف وکړو ته تدابیر ونیسو عمره دی آینده مصارف کمیږي، اوبه کال پاک کمیږي، ارزش اوچتیږي، ورښتونه شاید په وروسته د څو کلونو نه وچکالیګانې تکراریږي، خصوصا افغانستان او ایران په داسې یو ځای کې ده چې د ایران جنوب برخه البته او افغانستان نیم افغانستان پرته د مرکزي مرتفع سیمونه د باران د خلت سره مخامخ ده. مونږ ندرتا په بعضې وختونو کې 300 میلی متره بارندګي لرو. دا ټول هغه ګواښونه دي چې مونږ دې ته متوجه کړي چې د موجوده منابعونه اعظمي استفاده وکړو. خوشبختانه دغه یخچالونه د هندوکش د غره دغه د واورو ذخایر چې داسې دوامداره یا په پسردي کې زیات اوړي کې کم دا چې رابهیږي، مونږ دې ته باید متوجه وشو چې دغه د اوبو چارج کول دغه دوه عملیې چې یو د بل معکوسې دي، دا په یو اقتصادي مصرف سره به وي، خو اما ګټه یې ډېره زیاته ده. د دې نه بر علاوه مونږ متاسفانه د اکویفرونه داسې دي چې په مختلفو ارتفاعاتو کې دي د ځمکې لاندې، دا هم د ماتېدو وړ دي. که مونږ د دغه د زیرزمیني اوبو ذخیره په پام کې ونه ساتو، دا تعمیراتو ته ودانیو د ټولو باندې بیا بد تاثیر کوي، بیا مصارف تر دې نه هم اضافه کیږي. که مونږ همداسې د اوبو را ایستلو ته دوام ورکړو، دا شاید د تعمیرونو د غورځېدو باعث وي. همداس هم نښې ښکاري بعضې دیوالونو کې درزونه پیدا شوي، دا د برېښنا پایې چې وګوره یو شمېرې کږې شوي دي، نو کې داسې د هغه پایې کږې شوي دي. دا ټول د ځمکې لاندې هغه دي چې هغه تخلیه شوي دي، د ډیر زیات استفادې راواله دا یو ډیر جدي موضوع ده اوس کومګه د اوبو زیرمه کولو د مصرف څخه هم کیږي بل ورځ د ټول تعمیرونو مجبوریا سوچیا جوړ کو یا برانه ولړيږي یا به انساني طرفات هم وي نو اقتصادي اړخ خامخا مهمه ده اما یو شی بس عرض وکړم هغه دا خبره ده چې موږ کولای شو دا توانایی لرو امکانات شته د علمي لحاظه دا امکانات شته چې اوبه برابرې کړو حتی په ډېر بده وچکالۍ کې هم موږ دا امکانات
خبرې وکړې چې په څه ډول
سره نه ده مخامخ ډېر د تشویش وړ نه ده
بله ډېره مننه استاد بیا نوبت درکو چې په څه ډول قدرمنو اوریدونکو ته وایم چې تاسې ازادي راډیو اوري د ازادۍ په څپو کې خپرونه ده دا خپرونه د افغانستان اوبو او بندونو ته ځانګړی ده د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسون غړی محمد ابراهیم غشتلی او د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ ملمان دي شاغله غشتلی مخکې انجینیر صاحب نادم وویل چې بهتره ده چې شاروالی د اسفالت یا قیر سړکونو په ځای د خښتو یا د تیجو سړکونه جوړ کړي په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم دا کار کیږي که چیرته له تیجو نه استفاده وشي څومره ډیرو خلکو ته به کار پیدا شي په دې هندو پاکستان کې به تاسو لیدلی وي چې سلګونه کسان په یو واړه سړک باندې اخته وي کار به کوي تیږې به ورته متوي کار هم ورته پیدا شوی وي او له بلې خوا دوی وایي چې دا کار به د دې سبب کیږي چې اوبه زیرمه شي د ځمکې لاندې زیرمه شي او تبخیر نه شي څه وایست په دې اړه فکر کوي چې ښاروالي دا کار کولی شي او باید وي کې وکه څنګه
بله موږ په افغانستان کې چون د افغانستان غرنیز هیواد دا د غرونو کافی اندازه باندې د تیګو زیرمې لري نو دوی کولی شي د تیګو سرکونه په صحیح توګه باندې جوړ کړي او د دغه نه استفاده وکړي د دغه زیرمونه د یو طرف نه به خلکو ته کار پیدا شي او د بل طرف نه به په ډیره ټیټه بیه باندې مونږ سرکونه ولرو او دغه نسبت د کیر سرک ته د تیګي سرک عمر هم زیات وي او د اوبو هغه کوم مسلکی لګانه سکوم او بو پات کیږي هغه هم د موږ لپاره لکه څنګه چې نادیم صاحب ویلې هغه به هم وي نو دا د افغانستان لکه څنګه چې غرنی دی واد دا او د تیګو زیرمه هم لري دغه د افغانستان لپاره ډیر ښه ثابت دی دوه مرزم د لکه څنګه چې خپلواک څه ویلې واقعان دغه ادارې کې ظرفیت پیدا شوی ده او دغه ادارې ډیر زیات کار کړی ده دغه اداره کې داسې ظرفیت پیدا شوی ده چې په دغه شلو کلونو کې دغه ظرفیت نو پیدا شوی ډیر زیات بندونه جوړ کړ او ډیر زیات بندونه باندې دا اوس کاروان ده پنځه کلن پلان لري او دغه پنځه کلن پلان یې موږ مطالعه کړی ده چې په زرګونو بندونه دي چک بندونه دي متوسط بندونه دي او د دې تر څنګ غټ غټ بندونه ډیزاینونه روان دي او اوس د مطالعې لاندې دي ځینې بندونه نو دغه سی اداره کولای شي چې د افغانستان لپاره ډیر موثر تمام شي موږ د ولسی جرګې لوخوانه د دوی سره لکه څنګه چې دوی ویلې چې دغه بودیجه پاتې شي باید په دغه پیسې پاتې شي په بودیجه کې موږ د ولسی جرګې وکیل صاحبان د دوی سره همکار یو د ټول ولسونو په نمائندګۍ باندې دوی ته ډاډ ورکو ولسونو ته ډاډ ورکو چې دوی ته به هر څومره کېدلې چې دوی ته زیاته بودیجه ورکړو تر څو دغه اوبو مدیریت شي او خلکو ته ګټه ورسي
ډېره مننه ښاغلی غشتلی شاغلای خپلواک مخکې انجینر صاحب نادم ځنی وړاندیزونه درلودل د سپټیک څاګانو څخه رانیولې تر پایپلاین او د شاروالی لوري د تیګو او خختو نه استفاده پوری تاسو ادارې یا کومې بل ادارې په کابل کې ځینې کندی کندلې دي چې اوبه زیرمشي دا هم دی اوبو د زیرمکه کول لپاره یا دی وات دی د زمکه لاندې دی اوبو د زیرمکه دوه لپاره البته که په دې اړه تبصره وکي او د شاغلي نادم د وړاندیزونو په اړه
سلسل جواب ویم یو خاروالی سره د اوبو ملي ادارا عملن کار کی یو چې ډیره مهمه خبره ده د ولس همکاري په ټولو برخو کې که هر اداره ده که هر وزارت ده که بل برخه ده په ټولو نه کې خصوصا بیا زمنګ ادارې سره د اوبو ملي ادارې سره باید ډیره ښه رابطه ولري ول چې شي کوي کابل کې مونږ ورته وایو چې تاسو دغه د فاضله مواد ساګانې چې دي دا چې کله وباسي د دې د غول یعنی ساته دای کانکریټ کوي چې څو د دې په واسطه دا هغه جذب نشي په ځمکه لاندې وب خراب نشي دوی دغه پریګدي یعنی نه کانکریټ ای یا خو بیا بل ځای ته ځیال ته دکان مخه کې چې ساده هغه کانکریټ ای مخه هغه سطح کانکریټ ای نه پریدي چې د سرکونو وب چې راځي ویلو ته چلته جذب شي هم د ځمکه لاندې وب قوی شي یعنی سرچینه هم د سرکونو نه خرابېږي ځکه قیر د وب مقاومت نه لري هم سرکونه روغ پاتې هم با د اوبو سرچینې پیوړي بل ډیر شي خپل تاګان دي هغه رقم چې مونږ ورته وایو هغه رقم دی جوړ کی او به نه خرابېږي دا یو ګټه بل دوی هغه یلی خو د دې سره سره چې دی یلی کانکریټ کوي دا ساته بیا هغه د کور اشغال پلاستیکونه بل بل ار شي شي راوړي پر یاله کې اچي کله چې په یاله کې واچي یو کانکریټ کړه چا کوبه تین جذبېږي په ځمکه کې بل دا پلاستیکونه مچي یاله بندي او به باران وخت راوړي نو کابل ښار نه سمندر جوړي بیا خلق نیوکه کوي چې ولا عدالته پلاني اداره کار نه کوي حکومت جمن نه لغن تعهد نه لري کار نه کوي یعنی مشکل وګوره په کوم ځای کې ده
دا مسله خو صحیح ده لیکن خپلواک صاحب ادي اقل په سیمو کې هغه شارګي او هغه مينو کې چې تازه جوړی شي یا تازه جوړی شوی دي په هغه کې د کانالیزیشن امکانات نشته په هغه کې یعنی څوک یو خارګي جوړوي مکلف شي چې باید حتما کانالیزیشن هم ولري کله چې په قیمت یو څه زیات تمام شي لیکن ورو ورو به دغه سي په ټولو ساحو کې کانالیزیشن جوړ شي او دا وبم لزای کې دوه وشغورل سي
زند دي تر اعظم افغانستان په کابل کې د کانالیزیشن یو شرکت دی هغه د دې مسولیت لري یعنی دا دند د هغه د چې په کابل کې په کانالیزیشن باندې کار کوي بلکې په ټول افغانستان کې یو بل هغه خبره کوم چې حالت نشته چې د خښتو سرکونه د تیګو سرکونه جوړ شي صرف د سرکونه د ویلو هغه سطح دی نه کانکریټي دار یو بل استاد ویل چې جذبي څاګانې ما ول کیا د ونه وکړه چې د اوبو ملي ادارا د کابل په درې برخو کې د آسیا فرختي بانک سره په مالی مرسته د کابل په درې برخو کې چې د بادام باغ دوغابات او د چا عبدالحق سلور لار ده په دې ځایونو کې آزمایښتي څاګانې وستلې دي او به الته سخی او به په ځمکه کې جذبوي ترسو هغه څاګانې چې په سل مترو کې اوبور کې هغه به په اتیا 50 کې اوبور کې دغه پروسه تکمیل شوه د ازمایښتي مثبت نتیجه ورکړې منګه دوه نشبات خلکو سره خبرې کړې د سیمې هغه ډیر راضي دي همدغه پرودې ازمایښتي او عملی چارې شل نورې پروژې د کابل په مختلفو برخو کې شروع کیږي 14 کال کې چې د دې دا یو خورا ګټوره او مثبت چاره ده بل د دې ترڅنګ په کابل کې منګ د باران او واورې وب باران او واورې چې په بامون وریږي مخکې بداسي یو کار کړي چې کله به باران شو واورې به شو هغه وب راغلي په سړکونو ته یا به ماغه ساحه چې سیمټ دي خلکو بمدل ته واورې چولا موږ ورته یو سیستم جوړ کړ امدغه د واورې او باران وب د بامونو نه پزمکه کې جذبو دا یو ډیره موثره طریقه ده چې دې سره به د زمکه لاندې وب سرچینې پیوړ کیږي دا معاملن د اوبو ملي ادارې په انګړ کې او زمون مربوط کوم ریاستونه دي دا غي په انګړونو کې مدا چارې عملی کړي دا چارې مثبت دا ټول دولتي ادارو شخصي ادارو ته وړاندیز کړي خپل پلان عمر سره شریک کړي کم مصرف پر راځي او نتیجې خورا ګټوره ده دا کار هم شوی دی د دې ترڅنګ مو هغه غیر الکولي مشروبات چې تولیدي غټ شرکتونه چې هغه ډیره وب باسي کابل کې هغه سره تم یو پلان باندې کار کړي دوی سره مناسب کړي د مشترکه جمهوریت ریاست سره مداتر شریکه کړي دا چې هغه باید د کابل نو وستل شي لره ولایتونو ته لاړ شي مثلا یو غټ شرکت دی په کابل کې وب تولیدوي دا وړي په بامیانو کې خرڅي موږ سوایو ته لاړ شپ په بامیانو کې
اوبه تولید په بامیانو کې خرچ کا پنګرار کې تولید کا پنګرار کې خرچ کا بل ډیر په قسم پاغه ولایتونو دی چې دی ورته انتقال کو چې ډیر اوبه لري سټیو به یادز مکه لاندې لکه کاپیسا شو پروان شو پنجشیر شو بامیان شو یا نور ولایتونو چې اوبه ساته په کلوړه ده الته انتقالو د دې ترڅنګ د اقتصاد وزارت سره خبره کړې ده چې دی کله جواز ورکړي دغه شرکتونو ته ځکه د جواز هغه اقتصاد وزارت ورکړي چې د اوبو ملي ادارې سره باید په همغږي جواز ورکول شي کابل کې اوس مال د شرکتونو جوازونه بند دي یعنی موږ هیڅ چاته جواز نه ورکو ځکه شرکتونو به حد زیات شوي په دې باندې کار کوو چې دا باید انتقال کو نور ولایتونو ته نو جواز هم بند دی روسي خبره دا ده چې یعنی زمونږ هی ودوال چې په کومه نوې طریقه چې په نړۍ کې کاریږي هغه که د سرکونو اوبه په ویلو کې جذبول دي که د بامونو اوبه په جذبول دي که جذبي څاګان دي که هره طریقه ده چې زمونږ هیوادوالې فکر کوي د اوبو ملي ادارې هلته عملاً کار کړی او اوس پروژې موجودې دي.
بله ډېره مننه استاد دودیال. فکر کوم چې ښاغلی خپلواک هماغه خبرې وکړي چې فکر کوم چې تاسو غوښتل وی کې چې په څه شکل سره کولی شو اوبه له ضایع کېدو وساتو زیرمه یې کړو که څه پې زیاتوئ صرف یوه دقیقه وخت لرو مهرباني.
غواړم د افغانستان نجیب ملت یو پیغام واورم ستاسو رادیو له لارې. ډېرو قدرمنو ولسونو خلکو درنو، دغه جنګونو شدت په خپله د دې معنا لري چې افغانستان خپلو اوبو ته متوجه شوی ده او د اوبو مدیریت کولو ته ملا تړلې او یو ستراتیژي ورته جوړه کړې ده. نو اوس چې موږ دغه بندونه جوړو دغه څه اوبه چې اوس سپما کوو او لرو یې دا تاسو باور وکړئ چې د همدغو شهیدانو د وینو په بدل کې دي چې دغو وختونو کې جنګونو څومره زور اخیستی ده. نو دې اړخ ته یې پام وکړه. د بل خوانه زه د مربوطه اداراتو ته داسې پیشنهاد درمه چې دغه د اوبو د صرفه جویي په خاطر د اوبو مصرفونکو باندې مالیات ولګوي. موږ ډېرې موټر شیوګانې حمامونه او ډېر داسې څه لرو چې اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي، ما میتر ورته نه ده لګولی. دغه میتر لګول په خپله یوه صرفه جویي ته دوی مجبوروي. د دې په مقابل کې دولت ته مجبور دي چې د اوبو صرفیه ورکړي لکه برق غوندې. د بل خوانه موږ که چیرې وزارت زراعت دغه قطري آبیاري چې د ډېر اوبو مصرف کېدو مخه نیسي، که دغه طریقې هم موږ په زراعت کې په مالدارۍ کې په دې کې دغه شیونه کار واخلو، انشاءالله موږ به په اوبو کې یو څه صرفه جویي هم کړي. نو پیشنهاد مې دا ده ټولې دغه تخنیکي
بله سلامت اوسئ. فکر کوم چې په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شي. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم پې خبرې وکړو. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړي پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړي محمد ابراهیم غشتري او ډیپلوم انجینیر خلیل احمد دادم چې د بندونو متخصص دی، له ټولو څخه مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه مو واورېده او بیا مو ټلیفونونه وکړل.
وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموج مورې زموج د بابا کورې، پزړونو کې مزورې پوینې کې مشورې، پزړونو کې مزورې پوینې کې مشورې، پر هر تمو چکورې